ډیر مهم دی. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز ایسې دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. ته په پرسونل سټیټمنټ کې هغه د یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان، داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځینو نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی. دوی ډېر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. دا بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف دي، مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په زون کې دی، زلزلې کېږي. دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې وه، تلفات ډېر وو، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نه شي کولای او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي، او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې لپاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟ دا چې ځوانان څه ډول کولای شي بهرني سکالرشپونه ترلاسه کړي، سکالرشپونه ته څه ډول غوښتنلیکونه ولیکل شي، او د بهرنیو سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد په افغانستان کې د چیوننګ یا د انګلستان د سکالرشپونو د بنسټ له مشر شاه ابراهیم سره مرکه کړې ده، چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
رحیم صاحب، ډیر ځوانان دي چې هغوی غواړي بهرني بورسونه یا سکالرشپونه ترلاسه کړي، خو که یو څوک غواړي دغه سکالرشپونه ترلاسه کړي کوم معیارونه باید ولري، کومې وړتیاوې ولري؟
هر بورسیه پروګرام خپل ځانګړې پروسې لري. مثلا که تاسو د چیوننګ پروګرام ته اپلای کوئ، ماسټري دپاره هغه تاسو نه دوه کاله تجربه غواړي، بعضې په برنامې دي چې هغه تجربه نه غواړي، فرق کوي. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خو ستاسو باید دغه د فراغت نمرې ښې نمرې او یا اتیا سلنه وي. په دې کې هم بعضې بورسیه پروګرام مونه پدې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید سلنی. یو اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده، د انګریزي ژبه ده. تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي ژبه باندې برلاسي اوسئ. خپل اکثر د ځوانانو نه پښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه ما نه پښتنه کوي، نو ما د ورته مې چې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي، نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل دومره وکول شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو چې یو مقاله ولیکي، تاسو او دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکلی شي. بل دا چې بعضې بیا معیارونه لږ ډېر سخت دي. مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسټري پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي، خو ماسټري برنامې اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس وي، خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کوي چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکي کې ښه رهبران شي. په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده، په دې معنی چې هغه ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره لدې چې ډېر دنیا نه درېدل، ډېر زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي، نو په دې باندې پانګه چونوش کې دي چې د الله زیات فعال شي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومه مهمه خبره دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغه ته پام وشي؟
مهمه ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی. مثلا که تاسو نه دا پختل کیږي چې دراتون کې پاړه تاسو څه پلان لري، نو اکثر غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پختنې کې ردیږي چې دوی ورته اجازه غواړم راتون کې موین یا وزیر شمه. که سید موین وزیر شي به خبره نه ده، لوی فکر ده سید څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلای. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخ هي چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او که چیرې واقعا زه دغه زده کړې وکم، زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروي، اسکالرشپ رسیدونه مخکې تاسو باید دا معلومه چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي، کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړي، په کوم شکل باندې زده کړي، راتلونکي کې څه پلانونه لري، تر څو کله چې دا وخت راورسیږي نو په یوه شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځواب سوال نه وي، که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړئ؟
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپل نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي، دا په دې معنی چې سم په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي د هغې پوښتنې څه نه څه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي. هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلتس اخلي، خو معیاري امتحانونه د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ، پریکټس وکړئ، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي، د ګرامر په اړه وي، په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو یو موضوع درکې او تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړي. مثلا تاسو وایي چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کړي، خپل مضمون شروع کړي، ختم کړي، او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو نه کړي هغه تاسو پکې ځواب کړي. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي، تاسو وایي چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړي او داسې جملې جوړ کړي چې مفهوم ولري. نو فرق کې امتحانونه خو د شا چې انګریزي زدي ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګې د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
آزادی
ریڈیو ہر جائے نتا سرا.
حقیقت سدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
السلام علیکم. دا ډیره مشهوره خبره ده چې ځوانان د وی ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري. دا غو شمیرو د مخې چې د افغانستان حکومت وړاندې کوي، د افغانستان لنیمایي زیات وګړي ځوانان دي. خدا افغانستان ځوان قشر لډیرو ګلو ډګ زړه لري، او له همدې کبله ډیرې مجبور شوي چې کډه په سر کړی او له افغانستان د باندې ووسی. دا په ټوله کې د وطن لپاره خبر نه ده چې ځوان قوې د نورو د خدمت لپاره پردي پیټي په سر ګرځوي، خو اصلي خبره دا ده چې ولې د ځوانانو د غیر قانوني کډوالۍ مخنیوی نه کیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د ځوانانو ترمنځ د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره څه کړي، او بل اخره دلته سشته چې یو ځوان پر زړه ونخلوي او له کډوالۍ تیر شي. د نن حقیقت څه د خبرونه د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د ځوانانو ترمنځ د غیر قانوني کډوالۍ پر موضوع راڅرخي. د نن میلمه مې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د فرهنګي او رضاکارو ځوانانو رئیس لایق شاه زدران صاحب دی. زه امید زهیر معلم. زدران صاحب، تاسو هم بحث د ستړي مشي خراغ لاست.
مننه تاسو ته، مننه، تشکر ډیر، مننه.
علیکم سلام. زما لومړی پوښتنه دا ده چې ولې لا هم د ځوانانو ترمنځ دا فکر شته چې غیر قانوني کډوالۍ یا له افغانستان وتل د ستونزې یو حل لار ده؟
موږ تاسو کدل ته وګورو، جرمل صاحب دلته په افغانستان کې د افغانستان د نیمایي نه زیات نفوس ځوان دی، او دا ټولنه چې جوړوي ځوانې جوړوي. تقریبا ایمار چې کوم دي څلور شپېته فیصده نفوس افغانستان ځوان دی. که دلته موږ تاسو وګورو، په دغه څلوېښت کاله جنګونه بیا د شل کاله جنګونه دلته په افغانستان کې اخته دي او جنګ کېږي، نو د دغه په وجه سره زیاتو ځوانانو دغه فکر وي او هغه وي چې خارج ته لاړ شو، په خارج کې ژوند وکړي. بلکې دلته موږ تاسو وګورو، په افغانستان کې په دولتي اداراتو کې هغه استخدام چې کوم تشکیل دی هغه هم دومره زیات نه دی، چې یعنی هغه تقریبا د یو سروې مطابق څلور لکه ځوانان د کار بازار ته وځي، نو هغه استخدام هم دومره زیات نه دی. په پرایویټ سکتور کې هم دومره هغه استخدام هغه نشته چې د ځوانان استخدام کړي. خو بعضې ځوانان بیا داسې فکر کوي چې اوس خارج ته که زه لاړ شم نو په خارج کې به هلته زما ژوند ډېر ښه وي. خو موږ تاسو چې ګورو وینو تقریبا دشپګونه تر 15 میلیونو پورې افغانان په خارج کې ژوند کوي چې په دغه کې اکثریت ځوانان دي او په ټوله نړۍ کې تقریبا 2.5 میلیونو نه زیات وګړي چې کوم دي هغه کډوال دي د مختلفو هیوادونو چې په کډوالۍ ژوند کوي د خپل هیوادونو نه تللي دي نو اصلي د دوی هغه فکر او دغه دی چې دوی وایي چې په خارج کې به زموږ ژوند چې کوم دی ډیر ښه شي او متاسفانه موږ تاسو وینو شهیدان دي دغه خبرې یو چې په زیاتره هیوادونو کې چې دوی د مزلې کوي په کچکی ډول باندې خارج ته ځي نو اکثریت ځوانان زموږ تاسو هغه خپل ژوند دی لاسه ورکړي
اوس د ځوانانو چارو معینت د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره څه کړي دي حداقل د ځوانانو لپاره په ځانګړي ډول باندې ساسو ریاست چې فرهنګي برخه ده او تر ډیره پورې د تبلیغاتي څانګه د ځوانانو چارو معینت تاسو ته ګرځي چې ځوانانو ته د افکار پیچکاري کوي حداقل چې افغانستان وتل د حل لار نه ده ستاسو لاسته راوړنې په دې برخه کې څه دي او که لاسته راوړنه لري بیا ولې لا هم دا ګراف پورته دی
نو په لکه موږ تاسو ته معلوم دا چې په دغه برخه کې زیاتره د ځوانانو په برخه کې مسولیت موږ لرو خو په دغه برخه کې مختلف ادارات دي وزارت خانې دي لکه د کډوالو چارو وزارت ته یا نور داسې ادارات شته په دولت کې مو په دولتي مؤسسات هم شته ملل متحد په دغه برخه کې یو غټه برخه لري چې د کډوالو په برخه کې کار کوي موږ دغه دولتي اداراتو سره ناستې کړې دي او ناستې ورسره کوم پر راتلونکو کې د ملل متحد سره په دغه برخه کې ناستې کړې او داسې خصوصي سکتور کې هم د بعضې تجارانو د خلکو سره موږ ناستې کړې دي چې ځوانانو ته کاري فرصتونه دلته برابر شي په د کډوالۍ په برخه کې مختلف مؤسسات موږ تاسو دلته په افغانستان کې لرو چې دغه سره د ځوانانو چارو معینیت رهبری او د ځوانانو چارو معینیت په دغه برخه کې کار کړی دی په ورته ډول موږ مختلف سیمینارونه او ورکشاپونه د نورو مؤسساتو سره په ګډه جوړ کړی دي چې اما غهی ځوانانو ته ورکړی شي نو دغه برخه کې ځوانانو چارو مینیت خپل مسولیت ادا کړي خو دا کافي نه دی ان شاء الله پر راتلونکي کې موږ په نړیواله ټولنه باندې او په مختلفو اداراتو باندې غږ کوو چې په دغه برخه کې موږ مشترکاً کار وکړو او دغه مشکل ته چې یو اساسي او بنیادي مشکل دی اوس د کډوال چې هلته خارج ته ځي موږ تاسو وینو په دغه کې ماستر په ستا باندې لیسانس په ستا باندې په ډېر غټه سویا باندې تعلیم کړي وي خارج ته ځي نو دغه د لپاره د اساسي او بنیادي حل د پیدا کولو د لپاره مشترکاً کار ته ضرورت دی چې یو قوي همغږي د اداراتو ترمنځ
چې د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول باندې هغه مربوطې ادارې چې په دې برخو کې کار کوي تر ډېره ملاتړ پر دې باندې وي چې نړیوال باید مرسته وکړي او یا هم د بهرنیو لارې یو څه ترلاسه شي چې دغه بهیر راکم شي یا کمزوره شي داسې هم په دې وروستیو کې تر سترګو شول چې د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول یو شمېر هیوادونو سره هوکړه لاسلیک کړه چې دغه ځوانه قوه بېرته راوګرځي افغانستان ته اما عملاً بیا هم دغه ګراف راټیټ نه شو ولې لا هم د بل پر هیله باندې دغه چاري محدود دي خپل اولي فعالیت نه تر سرو کیږي چې هر اقل دغه ګراف راټیټ شي
ګوره یو خدغه چې د ځوانانو چارو مینیت لکه موږ د ادارې د ځوانانو چارو مینیت د ځوانانو نمائندګي په افغانستان کې کوي ما مخکې تاسو ته د خپل موضوع د ځوانانو چارو مینیت فعالیتونه چې په مختلفو برخو کې موږ په ټولنیزي په سیاسي تاثیر او په نورو برخو کې چې موږ سره راپلري او په دغه برخه کې موږ کار کوو نو په دغه برخه کې موږ د پرایویټ سکتور سره مدرته وي چې موږ ناستې ورسره کړی دي او موږ غواړو چې دغه د مختلفو تجارانو سره د خلکو سره موږ کینو چې بنفسه خلک وي چې موږ په خپل دغه ورتیا پیدا کو چې په خپل فکو باندې ودرېګو یو څوک په افغانستان کې خو په دغه برخه کې موږ تاسو کا ګورم د نړیوالې ټولنې شت ضرورت دی په دغه برخه کې ځکه چې په نړۍ کې زموږ تاسو ما درته وی چې 15 تر 16 میلیونو پورې زموږ تاسو وګړي آلته هغه کې ژوند کوي په خارج کې نو د نړیوالې ټولنې موږ ته ضرورت دی په دغه مورید باندې ان شاء الله براتمن کې موږ د افغانستان د وزارت خارجه د محترم وزارت سره په دغه اړه باندې موږ مخکې مناسب ورسره کړی او پراتون چې کوم مناسب ورسره کوچا غا ځوانان چې په مختلفو هیوادونو کې بنديان دي او په مبسونو کې دي دغه د پارلارې چارې موږ لټو او
اخلاص شاید بخنه غواړ اساس خبره ما پرې کړی او ځوان دلته د پاتې کې دوله لپاره هلې اقلن یو وختن دا ولري چې لګتر لګ داسې او کارول لري چې ورزنې چارې مخته ولاړ شي د ځوانانو چارو موینیت کڅه هم دا ډیر شاید لوی پیټه او سیاوی هم یا لوی اجمنه او سې چې موږ وایو چې ټول ځوانان ته کار پیدا کو خو هلې اقلن د دې په خاطر باندې چې لګتر لګ د یو شمیر ځوانانو لپاره غلګ اسانتیا به رامنځ شي په دې برخه کې لاس راوړنی سي
په دغه برخه کې هم موږ د مختلفو لکه چارو ټولنیزو چارو مسولیت لري چې په دغه برخه کې کار پیدا کړي د خلکو لپاره. د دوی سره موږ دوامدارې ناستې کړې، کمیټه ور سره لرو، د کمیسیون د اصلاحاتو سره موږ تاسو شاهد د خبرې وو چې په زرګونو بستونه اعلان ته لاړل د مرکز او ولایاتو په سطح باندې، یا په نورو برخو کې پرایویټ سیکټر کې استخدام د ځوانانو کېږي او ځوانان په کار کېږي. ما درته وویل چې څلور لکه ځوانان یا څلور لکه کسان په افغانستان کې هر کال د کار بازار ته ووځي، نو هغه دومره استخدام موږ د خپل وس مطابق کار کړی دی او زحمتونه مې استلی دي، او په راتلونکي کې دغه کافي نه دي. په راتلونکي کې زموږ ناستې به دوامدارې وي د پرایویټ سکتور سره، د مختلفو دولتي اداراتو سره، او په دا باندې به موږ جامع کار کوو، کار پکوو، په دا باندې روان هم دی. موږ غوره پالیسي د ځوانانو لرو، ورته ډول باندې ستراتیجي د ځوانانو موږ لرو. تر اوسه پورې د کابینې نه هغه تصویب شوی نه دی. موږ کوشش دغه دی چې هغه تصویب شي. په دغه تصویب سره به د ستراتیجي کې کله د ځوانانو ملي ستراتیجي دا تصویب شي، ډېر زیات ځوانانو ته به کاري زمینه برابره شي، او مختلف سکتورونه که هغه داخلي دي او که خارجي دي په دغه برخه کې به انویسټمنټ وکړي، سرمایه ګذاري به پکې وکړي، او ځوانانو په هغه وضعیت کې به یو څه نسه بدلون راشي.
زدران صاحب، کله تاسو زه وپوښتم چې په 1399 کال کې چې محدودې میاشتې پاتې شي دا کال پای ته ورسیږي، د دې معینات سترې لاسته راوړنې څه دي د ځوانانو لپاره؟
د ځوانانو لپاره موږ په دغه برخه کې په مختلفو ولایاتو کې په مختلفو برخو کې تخنیکي کورسونه په ولایاتو په سطح باندې جوړ کړي، سیمینارونه ورته جوړ کړي، د آگاهۍ برنامې ورته جوړې کړي دي، د پوهنتونونو تم په زرګونو ځوانان په تحقیق معرفي کړي دي، په سکالرشپو باندې معرفي کړي دي، د سپورټس په برخه کې، په اقتصادي برخه کې، په نورو برخو کې موږ زیات کارونه ورته کړي دي، او په دا 14 کال کې به انشاءالله نورې دوامدارې ښې برنامې موږ د ځوانانو لپاره ولرو، او کوشش هم دغه دی چې آگاهۍ په مختلفو مخدره موادو په برخه کې، یا د کډوالۍ په برخه کې، یا په نورو برخو کې آگاهۍ ځوانانو ته ورکړی شي، د نورو مؤسساتو سره او د نورو اداراتو سره په دغه برخه کې موږ زیاتره کار وکړو. خو مغز په نړیواله ټولنه باندې زه بیا هم کوم، او په مختلفو مؤسساتو باندې هم کوم چې د ظرفیت لوړولو لپاره چې موږ بعضې برنامې لرو په دغه برخه کې، د ځوانانو چارو مینیت سره زیات کومک وکړي، او زیاته مرسته ورسره وکړي چې موږ د ولسوالیو په سطح باندې، ولایتو په سطح باندې، کلي بنډو په سطح باندې مختلفو برنامې، ګټورې برنامې موږ د ځوانانو لپاره ولرو. په دغه برخه کې موږ مختلفې طرحې لرو چې ګټورې طرحې دي د ځوانانو لپاره، خو د نړیوالې ټولنې په دغه برخه کې زیات ضرورت دی چې موږ سره مالي تمویل وکړي حکومت.
زدران صاحب، غیر قانوني کډوالۍ د ځوانانو تاسو څومره اندېښمن کړي یاستئ؟ که دا لړۍ دوام وکړي په افغانستان کې به د ځوان قشر یا هغه ځوان قوه چې په دې یو هیواد د جوړېدو لپاره اړینه ده، فکر نه کوئ چې یو ډول ناهیلي به پکې رامنځته شي؟
نو په دغه برخه کې خو موږ ته د ځوان ټولنه چې په کومه هیواد کې ستون ولري، ځکه چې د ملي تیر یې هغه دی، ځوان ټولنه د هیواد د ملي تیر دی، نو په دغه برخه کې موږ ته ضرورت دی چې ځوانان دلته پاتې شي په افغانستان کې، او ځوانانو د پاره هغه امکانات او هغه څه چې په کار دي باید ورته پیدا شي. خو ناامني او اقتصادي فقر دلته زیات دی. په دغه برخه کې جلال اتماب جمهور رئیس هم د افغانستان حکومت هم جدي دی چې په دغه برخه کې کار وکړي، او زیاته توجه که موږ ته وګورو افغان دولت هم ځوانانو ته کړې او ښځو ته کړې ده. نو په دغه برخه کې به انشاءالله زموږ کارونه مخته روان دي. ځوانان دي دلته په افغانستان کې پاتې شي، د وطن به موږ تاسو جوړو، ځوانان به افغانستان ځوانان به جوړوي.
ډیره زیاته مننه زدران صاحب،
تاسو نه ډیره مننه کوم، تشکر ډیرم.